مشال راډي دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او په امیر ساحل هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند په امیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري.
بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلی په اړه د پلټون کې کمیسون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریز او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا 212 پاڼو دا رپورت وای دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوی او انتخاباتي کارکونکي سم نه ول روزل شوی، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نشي ویل کېدی. د رپورت تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورت په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیګا مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسالو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد سفیر وروغوښت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ایز ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبه پر ورځ په ارلمار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسی وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوژ ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستې برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوژ ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل دي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات هم نشته او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي اربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بېګا د اردغان او ولسمشر اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. او د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تېره ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر 40 پورې کډوال ووژل شول. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه 9 ماشومان ول. اروپایي چارواکو شاوخوا 80 کسان ژغورلي او سیسلی ساحل ته ورسول. د چارواکو په وینا تېره ورځ وژل شوي مسافر پر پړسېدلو کښتیو کې سپارول چې پکې د سوري کېدو له کبله کښتۍ ډوبه شوه. داسې انګیرل کېږي چې په وژل شویو کې زیاتره د سینیګال، مالی او بینین دي. سږ کال تر اوسه له 80,000 څخه زیات کډوال د ایټالیې ساحل ته او شاوخوا همدومره کسان یونان ته رسېدلي. له دې سره د مشال راډیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو بیې او د موسم حال بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.75 روپۍ او په 101.90 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ. یو ریال په 19.10 روپۍ او په 19.25 روپۍ. یو درهم په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
درنو اوردونکو خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې په امیر ساحل او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم بلی د عدالتي کمیشن په رپورت کې ثابته شوه چې په تیر انتخاباتو کې درغلي نه ده شوه.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه.
د پاکستان موسمیات محکمې له سندونو سره اوسیدونکو ته محفوظ ځایونو ته د تک خبرداری ورکړې.
ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا سطح به اوچتیږي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړي چې د سختدریزۍ پر ضد په جګړه کې دي د کابل ملاتړ وکړي. په خوست کې معذور کسانو ته د کاروبار زمینی برابرې کړل شوي دي، خو دوی نور حقونه هم غواړي.
په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړل ده، مایوب شوی یو، خلخونه لرو بچو نه لکه دای تو بچو چې اصل ته ضرورت لري، د غاری مو بچو نه ضرورت لري.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیشن تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی دی، نو اوس باید د تور پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تېره ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټوټر پاڼه خپل بیان کې ویل چې د عدالتي کمیشن پریکړه خو مني، خو پر رپورټ به په هغه وخت تبصره کوي چې په خپل یې وګوري. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې وو.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخاباتي په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواری کی. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کې عام انتخابات مجموعي اعتبار سے منصفانه اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه اوسه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړې شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره د اندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
نتایج عوام کے مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاده کړه چې موږ له بده مزید غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوری نظام کې خندونه نه وی راغلي نو نن په پاکستان ترقی یافته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورټ نه به د کوم وخت ځای کوونکي سبق څه کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپل حصې کردار لوبوي. واضح دی وی عدالتي کمیشن په 218 پاڼو مشتمل خپل تحقیقاتي رپورټ په اړه د زیارت په ورځ ویلي وو چې کال 2013 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورټ کې دا هم ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلی تونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکاره شوه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هره فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستونه پس په خپله تبصره کوي. یاد دې وي د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو ودونکو د خیبر پختونخوا او قبلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پاشاکال بارانو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا ترګل ورځې پورې به روانه وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمد الله له اسلام آباده معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ پیښور خار او خواو شاسیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورننوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي 4 نه تر 5 ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا، پیښور، مردان، چارسدې، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک
مختلف حصوں کے باران کی ظاہر ہے باران کابل ریور مانی کی نو بیا ستا بچ بیا دوبارہ اچتی گی جہلم چنا راوی اور ستلج پاگی کے اندر باران چانس ضرور دوبو ستا بلندی گی
دئی پختنے پر جواب کے دو افتون سراد مبارزے صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریڈیو تو ویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی تھرسډے نه در منډے پورې دیږي د کی پی کے کوند ڈسٹرکټونو کې بارانونه دي ملکرن او وزارت ڈویژن لینڈ سلائیڈنګ خطره دی سګډونو ته دا وارننګ مونږه سار شیئر کړی دی ټول د سونو ڈسٹرکټس دی ته جی بای فیکس سم جو ورتا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دې چې خپل انتظامات وکړي
دې ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمې ناران سړک زیارت پورس د لینڈ سلائیڈنگ لوجی زای په زای بند شوی دی چې لوجی په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوی دی د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي
چترال کې څنګه ډیره تباہی شوی و نو ټول صوبائی حکومت مشینری دل تراغلې و اوس ټن کې اصلا په ټولو صوبه کې شروع شو په پیښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی دی درشن پی ڈی ایم اے دا لوکل گورنمنٹ اداری دی هغه بالکل تیار ولاړ دی درشن د ټول صوبې مونږ ته علم وي او چیرته چیرته سلایډز کی نو کا هغه د سی ان ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغی د پاره د امینډار فنډ وي او کا هغه د خیبر پختونخوا های وی اتارټی روډ وي نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشن دی فوري تور بخپل مشین مو کوي او آواز دی
د یادونه دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلی دی چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبائی او وفاقی حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو زو شمالي بلوچستان ته د شمالي بلوچستان انتظامی پر ایدې قبیلې غک کړي چې د کډوالو د نوی ملکنی عمل د رواني میاشتې تر 18 منټې تبا سرته ورسی ورسیږي چارواکي وایي دا مهال د ایده قبیلې کډوالو خپل کلو او کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 نیټې د نورو سیمو کډوالو خپل کلو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل ایده قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایده قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او کا 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي نو موړی وویل دوی غواړي چې ایده کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله پر قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي د اید قبیلې اوسیدونکي قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ایدک ته تللې مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص کړو خاص خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته د کورونو کې د کوم اوبو پوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي هر کور کې د اوبو سهولت نشته ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لگ مشکلات دا کم راتلو کې دی والته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو تر دې نن به انټرویو کې سبا ته پته کلیر کیږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حال شوې نه دي او دې کوشش کوي چې د چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیم یې درې هم په حال
د ایده قبیله واپسې روانه میاشتې اولې نیټې نه پیل شوه چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4,200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسي د مارچ 1.5 نېټې نه پیل شوې وه او د قبیلې واپسي د روانې میاشتې اوله نېټې نه شروع شوې. د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا 3,200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایده قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال د جون په میاشت کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمیره د ښځو او ماشومانو وه. د کډوالۍ ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي ښځې هم وایي چې له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملي امیرزاده نور تفصیل سره.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال په وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې له امله په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمو کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي، له بېکوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1.5 نېټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میشت له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسو یې ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنه چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی مو ننګ نه وی و دې وسی تکلیف ان وی کنه ځای نه پاره دی یا پاره دی پندې کو بیا ځ خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تعال ما سیون ال ما سیتا ون زیر تا و دول تا خو پر دای وطن د سیان شکرا یا خبرې بیا ته زړل دا دی اج پر د مو ته چا خلا زی بیا ځ سلو ک په پر دای وطن
هم لا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي چې دا هاته ته کړتا و شو ډیر خان کې تا کېره دې برکات نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاور په دا وې چې اپریشن یې چې په دې هم نه پیرې چې دې مې نه ستا مې سي جربلا زو مې په خاصول سي یا نه ستا دونه ورو کړې مې په خاصول سي دا ذهن تا نرسي خپل کلا خپل وطن خپل کېري نه مسته ده نه ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او د غوي پر کورنی ژوند اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنه اوس تل ته کې زمونږ کاروبار نشته دې ته کې زمونږ سره نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بننځي او کا سبب دې بس دې کې روان یو کال تیر شو. مونږ کور ته لاړ شو، کور کې خامخا مالی ضرورت ته دې په واجب په کور کې مسالې راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي، کپې هم دي، ختم دي، بیماران هم دي. نو دا هغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي. مونږ څومره دا 40-50 نه به کوم زنانه دي کنه نو دې اکثر دا هغه چې کوم بیماریان دي دا مو لګي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمه کې ازا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې و. هلته چا فکر هم نشو کولای چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د دوی په زراعت کې کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروري بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، سو ښځې د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تېرولو ته واپس راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده. نرمو درګو د خبر پښتونخوا اعتصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف له خوا په درغلی تورن شوی د مدنیاتو له پخوانی وزیر ضیاء الله اپریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو پورې غځولی دی. هلته ضیاء الله اپریدی هم د پېښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد یو درخواست داخل کړی دی چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو، بلخو احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخو ضیا الله افریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروایی وکړي. په دغه درخواست کې د ضیا الله افریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سره مطلب دا بالکل انلیگل دی، چونکہ دې دوپاره چې کوم دی احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټي دا دې دوپاره چې کوم دی 10 ممبرز ریکوایر دی، هغه 10 ممبرز لازمي و څه پوری نه دی اخیستي، صرف 5 یې اخیستي دي او دا هغه هم څه پبلک نوټس هم نه دی شوی. نو د دې مطلب څه لیګلی څه ویل فعلا شتم دی نه. د دې نه علاوه ضیا الله صاحب یو درخواست ورکو چې د دې په خلاف دې مناسب څه کاروایی وکړي شي.
بلخو هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی. دا ضیا الله افریدی هغه تورونه چې ګنی دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمې او ګواهان پکې وړاندې کیږي. په حقله باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي، دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي. د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیا الله افریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لرې کړی دی او تر مقدمې فیصلې راتلو پورې د هغه د پارټۍ رکنیت هم ځنډولی دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله افریدی مرستیال دي څو سوارې په پېښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پروس خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لرې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اردوونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولس هیسم د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تېره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه دي له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز یادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره یې د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
احمد اکلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. په امیر ساحل هم راسره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زبر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا ویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. د رپورټ په خپرېدو د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان پوځ له مشر جنرال رحیب شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا تر دې وروسته چې تر شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه، په دې کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوال اداره سیف د چلډرن وای تیر ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 40 پورې کډوال وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 9 ماشومان ول. په امیر ساحل چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
نن جنگ روس پانه خپل اداري په پاکستان کې د ترهګری په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګری اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګری ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداري لیکي چې موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګری حدونه ډیر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکام شول او دارنګ وسلوالو خپل کارویانې نور هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادارې مخکې لیکي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي، نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له قبل ترهګرۍ ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادارې اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډینګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کوم این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کوم د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي، نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کو سپڼ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلي او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه وروسته په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي کړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده، دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي. او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته، او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي، هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازعه جوړه کړې. دریا اخیر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی، او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي. نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي، او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان هونځه ادرې اوسیدونکو د خ او سولایز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلی امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې نامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د هونځه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډېر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډېرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي، او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول، نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس، د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي، به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې که د ایران اټمي تړون یې رد کړ، نو دا به تهران ته د اټمي وسلو جوړولو اجازه په مانوي. نوموړي دا خبره پرون د سنت بهرنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. چینور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نکړي، نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو، یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعیه غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو درکو د افغانستان غزنی ولایت ته ځو. د غزنی چارواکي وایي د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخستو په حال کې دي. د والی مرستیال مشال اړوي ته ویلي روسي او نامنې خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د امنیت په ټینګښ کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوي چې خلک په خپله د خپلې دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورونو چارو وزارت د پاسون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمان پر رپورټ کې ورو.
د غزنی ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ییزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو نامنیو په اندېښنه کې دي او په دغه ولایت کې د وسلې اخیستل د خلکو یو اړتیا ده.
غزنی په امنو سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو اخیستل او تر څنګ یې د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
ښاغلي احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را په دې خوا د ولسي پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاڅون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوي دي. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم د ولسي پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیاری نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړی، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې ثباتۍ په حال کې یو. د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا یې هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولی دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نسي نیولی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسي پاڅون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي پاڅون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د غزنی ولایت حال تاسو واردلو او زو خوسته تیره ورځ د خوست ښاروالۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې معذوره یا معیوبه کسانو ته د غرفو یا سټالونو ویش لړۍ پیل کړه. د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي دا کار یې د معیوبه کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډنه نه کېدو لپاره کړي چې له محتاجۍ خلاص شي. پر دې موضوع نور تفصیل له سیمه د مشال لړۍ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا معیوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د ښار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د معیوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک مشال راډیو ته وویل چې دوی به معیوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود د 500 شوخو کې هغه غرفې بعضی چې موقتی غرفې دي پکې سبزی بعضی هغه دوی تقسیمو. نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږدو، نه د تنها دا چې دوی به دغه غرفې وي او بلکې نور هم دغه لړۍ به دوام ولري. داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د معیوبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپری چې موږ اوس دغه د معیوبینو لپاره توزیع کولی او دام په ولسوالیو کې کولی شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کړي هغې ته خامخا سړی خوشحالېږي، که چېرته د بېکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کوي ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډېم اډېم کړي د ښار د نورو غرفې مرپې روکي چې خپل معلول خپله تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهي مواد روکي دغه نه روک دي چې دا یې کور کې شی لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاس توب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکمانه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدی کې معیوب شوي نه یو، د هغې وطن ته مو خدمات کړی ده، معیوب شوي یو، خلخونې لرو، بچون لرو، لکه دی تو بچون چې هر څه ته ضرورت لري د غارې مو بچون ضرورت لري. د حکومت یا چې مور پلور ده، مور پلور هغه جوړ شي چې ځواب په غېږ کې ونیسي، کرورې کې جړونه کرور کې خپل خاک ورکې.
یاد دي وي چې په خوست کې خواوشا 5000 معیوبین او شهیدان راجستر شوي دي. د شهیدانو وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تېرو 14 کلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست معیوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودرکو له پاکستان خبرېدون کې ډان رسمانی په خپل اداریا کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات استایلی خو ورسره یې اندېښنې هم ښودلې دي چې تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې ور.
له پاکستان خبرېدون کې ډان رسمانی لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پرېکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان افقلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان افقلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یوه قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتونپاله دا ګڼي چې د خان افقلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼې لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسالې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تښتونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼې زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
پامیر صاحب چې تاسو ته د ډان د وسمانې د یو مقالې غټې برخې وړاندې کولې. په خیبر پختونخوا کې له یوې میاشتې راهیسې د واکمن تحریک انصاف او قومي وطن ګوند ترمنځ د سیاسي اتحاد خبرې ترې روانې دي چې تفصیل یې د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن پارټۍ په منځ کې سیاسي اتحاد او صوبایي حکومت کې د شاملېدو فیصله یو ځل بیا د ځنډ ښکار شوه، کله چې د شروع په ورځ پېښور کې عمران خان د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو په هکله څه علم نشته. سیاسي پوهان د پاکستان تحریک انصاف مشر له اړخه دغه ځواب یو معمولي سیاسي بیان نه ګڼي او وایي چې د قومي وطن پارټۍ او وزیر اعلی پرویز خټک په منځ کې به فاصله زیاتې کړي، خو بیا د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین او پخوانی سینیئر وزیر سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل خیبر پښتونخوا حکومت کې د بیا شاملېدو په حق لا د دوی خبرې لا روانې دي او ډېر ژر به دواړه ګوندونه یو ختمي فیصله ته ورسي.
د دوو پارټو په منځ کې د اتحاد خبرې کیږي، نو لږ ټایم پکې لګي چونکې سیاسي خبرو باندې دغه کول وي، او بیا چونکې مخکې پکې لږ داسې یو ځل دغه شو او بیا دغه شو، نو دوباره هغه دغه کېدل چې دی اې کې لږ ټایم لګي، او زما خیال دی چې پکې داسې څه مشکلات زموږ طرف ته دغه نشته.
د کال 2013 ټاکنو نه وروسته قومي وطن پارټي د خیبر پښتونخوا حکومت برخه، خو بیا د دغه ګوند د دوه وزیرانو بخت بیدار خان او ابرار حسین باندې د اداري فساد د تورونو وروسته چې کله دغه وزیران د خپلو وزارتونو لری شو، نو احتجاجن قومي وطن پارټي د صوبایي حکومت نه جدا شوه. سکندر شیرپو زیاته کړه صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره دوی د خپل ګوند غړي په اعتماد کې اخیستي دي، او د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف ته شرطونه هم وړاندې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د بیان په حق لا سکندر شیرپو وایي
موږ سره خدا وی د پټه د لخه رابطه شوې دا او پاغه باندې دا خبري مخکې روانې شوې دي. دا وی خپل انټرنل لګې
دا پاکستان تحریک انصاف یو صوبائی مشر ڈاکٹر ندیم وائی چې دا قومی وطن پارٹی په حق لا د دوی د ګوند په مشرانو کې هیڅ اختلاف نشتا، او دا د پوینا سیاسی خبرې خامخا وخت اخلي.
نو هغه به څه سوچ کړي هغې د وجه نه به لګي هغه به نیګوسیشن کې، خو دا خبره نشته چې لکه یو ډایرکشن کې یو شی روان دی او څوک اشاره کوي، لکه ټوله پارټي آن بورډ ده.
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې د حکومت سازه خبره هغه وخت پیل شوه کله چې د صوبې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپل پارټي د پښتونخوا حکومت خلاف د مقامي حکومتونو ټاکنو کې د درغلې په ضد د احتجاج تحریک اعلان کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2130، 15360، 15960، او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
نرنو درګو زو خیبر ایجنسی دا خبري سیمو د اولمپیک لوب اداري چارواکي وای د خیبر جمرود د فوټبال یو ځوان لوبغاړي په جنوبي کوریا کې د ایشیای ځوانانو فوټبال اتلوالي لپاره له 18 کالو کم عمر لرونکو لوبغاړو پاکستانی لوبډلې ته نیول شوی دی. عاطف افریدی به راتلونکي میاشت په جنوبي کوریا کې په اتلوالي کې برخه اخلي. نور تفصیل فرحات شینواره راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود سرکاري های سکول یو زده کوونکی عاطف افریدی د 18 کالو نه کم کامی فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی، او د اگست په میاشت کې به په جنوبي کوریا کې په ایشین یوت فوټبال ټورنمنت کې برخه اخلي. نوموړی د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي
زه ډېر خوشحاله یم چې ما محنت کړی، زه جمرود سپورټس نه چې پاکستان ټیم نه زه لاړم، تقریبا چه درې گھنٹے پریکٹس می کولو هر مازیګر زه فوټبال کې لیفټ اوټ فارورډ باندې مشغول یم زه خپل کوشش کوم چې فوټبال په وجه افارټي او پاکستان نامه خانه کوم په فټا کې ډېر ټریننګ دی چې نور ماشومان داسې شته چې په وخت پاکستان ټیم لا ولاړ شي سورتونو کمی دی چې سورتونه به هغه شي موږ ډېر ویډ کې مخکې لاړ شو زه خپل سینیئر کلاریانو هغه کوم شکریا ادا کوم چې ما سره ډېر محنت کړی دی زه کوریا کې کوشش کوم چې ښه کیل مظاهره وکړم
او د فټا اولمپیک اسوسیشن نائب صدر سیف الاسلام وایي چې عاطف افریدی به اوس یو بین الاقوامي لوبغاړی جوړ شي او دې نه وړاندې هم د دغې سیمې ځینې نورو لوبغاړو په یو شمېر بین الاقوامي لوبو کې برخه اخیستې ده
او دا بس یو بهرنی دوره کوي یو انټرنیشنل پلیئر به جوړ شي زمونږ دینا مخکیم کاشف او سلمان دا ډیر نوموړي کلاړیانو د خیبر ایجنسی خاص کر د جمرود او د جمرود سپورټس کمپلیکس نه په مختلفو کلونو کې لکه اتلیټکس کې باسکټ بال کې والی بال کې داسې په فوټبال کې ډیر زیات پلیئرز وتی مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا د خپل فاټا نوم روښانه کوي او هغې سره سره د خپل ملک نوم روښانه کوي او هغې کې خپل کردار ادا کوي داسې پلیئرز چې کوم دي هغه مونږ بیا مخکې ریفر کوو ډایریکټریټ آف سپورټس فاټا تا اولمپک تا نو هغې دپاره کیش پرائزز هم شته او د هغو دپاره بیا داسې سټایپنډ بندوبست هم کیږي چې دا مونږ بوسټ اپ کو دا پلیئرانو دې ته سہولتونه ورکړو
د فاټا اولمپک اسوسیشن او د دارانو زیاته کړه چې د عاطف افریدی انتخاب سره به په نورو قبایلي ځوانانو کې هم د لوبو شوق پیدا شي او زیات نه زیات لوبغاړي به هڅه کوي چې په بین الاقوامي لوبو کې برخه واخلي دوی وایي چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې وروستو کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو یو میله هم ترسره کړې ده او را روان نیشنل گیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلي لوبغاړي لږ تر لږه 22 لوبو کې برخه واخلي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
درنو درکو تاسو د بشال لړیو د غرمی خبرونه ته غوږ وی د خبرونه اخیری رپورت تاسو په امره غرزوم تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شلوریزه یا ټي 20 لوبه کې پاپو نیو ګانی ته ماتي ورکولو سره د 2014 کال د شلوریزي کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د لوبي په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل ولوباو نوروز منګل سره د مشال اړیو خبريال بوریوال کاکړ مرکه کړي او پسر کې تری پختري چې څه احساسات لري
ډېر د خوښۍ ده ځکه چې دنه مخکې هم دغه سه لوبه کړې وي او کولیفای شي وو د پر ډېر دغه یو وخت مو خراب شي وو شروع کوم لوبه وشه مشال اړیو ښه علاقه مند ښه پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبه د باران لوبه جوونه شو نو هغه کې مو پاتې راغلو نو بلوا چې کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او آسان داسوغه څنګه مې زموږ ومنه وګټلو نو لکان ډیر را ورزدلی وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه موږ ته ډارګران را کړو موږ خپل موږ شیرا لوبه ګټل بایل شتا او دنه مخکې کوم لوبه کړی دی فائنل یا سیمی فائنل موږ بایل دی مهم ته کوم کوالیفایر کټر مې نن برشي خو کوالیفایر به کوم انشاء الله نو لکان ډیر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشا الله ډیر ښه یو رزلټ راغی
منګل صاحب نور زل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې دغه کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړی وي د سپاسانه وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابعام کړه او څه پلان مو ورته دی لوبي ته
یقینا دنه مخکې کته سو غوړې هغه اماراتو کې وي هغه ابو هوا زموږ لوبغاړو د پرړې سازګار وا نو په دې خاطر موږ شروع کې تاسو ګورئ چې لوبې وکړي بیا د باران وجه موږ لګوندې اپوینټمنټ کوم وخت کنه په ورن کې ان شاء الله موږ کولی پکې دوسې نه فایل کړو بیا چې کله موږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیټمنون ډېر خلوب وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وه ته خو دې ځان ته ډېره اسانه کړه بیا هم موږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقې سره په آرام افینې سره لوب وکړه او کومه غلطي و نه کړه نو بالینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو نو دوی مونږ وکړل چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات و
وخت راته سوچ کو
سوچ دا پلان مطلب کوالا نو ما غو چې خپل ایکسپیرینس مو شیر کړ نو دغه شر ضرورت ونه ځکه چې مسلمان شلا شات نبی یا نجیب زدران شته کوله شفق دغه برتینان وو هغه شپو کې وو کې ورځ وو هغه ست سره کې سره مونږ روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لرو نو ځکه مونږ ته آسان شو او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د ژوندۍ بهترین اننګز وي او زه ډیر خوښ یم
منگل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتانه او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې د هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی څوک چې تاسو سره مخامخ وي نو هغه ته به ډیر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبيږي نو هغه ټیم کې خامخات وي نو مونږ یو ټیم مزه اسانه نه اخسته او هغه سره مونږ کپټن ورکړی کړی دی هانګ کانګ نه سیمیز ګټلې دی هغوی په خپل محنت خوري باندې میچ وګټل مونږ آرام سره لوبه کړې ده عمان چې مونږ تماشا کړې ده نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کوالیفای شو
دا مشال ریډیو ده